السلام علیکم د سهار لس بجې سوی ازادي رادیو ته واجیست د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچي ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوی په دې خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچی د ولسی جرګې د پخوانی استاد مرسل نبی زاده پر وجل کېدو غنو سیاستوالو اندیشنه شو ولیده دا نور راپورونه له خبرونو وروسته بادغیس ولایت کې د طالبانو چارواکي د یخنی لکبله د څلورو ماشومانو په ګډون د پنځو تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبانو د والی ویان احمد جان حنزله د جرمني ډی پی ای خبری اژانس ته ویلي دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې شوې. د بادغیس په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هوا ډیره سړه شوې او په ځینو ولایتونو کې منفي دیرشو درجو ته رسیدلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې نن به د داوطلبۍ له لارې $14 میلیون د لیلام په ډول وپلوري. دې بانک پرون په یوه ټویټ کې د شاوخوا $14 میلیون د لیلام اعلان داسې مهال ورکړی چې وړم ورځ یې کابل ته د نړیوالو بشري مرستو د $26 میلیون د یوې بلې کڅوڼې د رسېدو خبر ورکړی و. دې بانک ویلي و چې رهبري یې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د هرکلي تر څنګ هیله من دی چې دا مرستې د بانکي سکتور له لارې ترسره سي. خوینامه پرون په یوه ټویټ کې د دې خبرې وضاحت ورکړی چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته لیږل شوې پیسې په یوه خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو په حسابونو کې ځای پر ځای کیږي. ملګرو ملتونو ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري مرستو پر چارو لګیږي او د ملګرو ملتونو له ادارو پرته د نورو لخوا د دغو مرستو د لیږد په اړه اعلانونه بیلاری کوونکی او بی ګټې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیايي خدمتونو له پیاوړي کېدو سره د جاپان د $1,300,000 مرستو خبر ورکوي. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نقدي مرستې به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په یو بیان کې دغه راز ویل شوي چې د دغو نقدو پیسو د مرستو په مټ به په هلمند کې 9 کورني روغتیايي مرکزونه یا ځایونه وکولای سي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو ډله وی لکه چې پیران کې اعتراضونه پیل شوي لږ تر لږه 522 کسان مړه شوي. په امریکا کې ډیره د هرانا په نوم د بشري حقوقو د فعالانو یو ډلې پرون په یو راپور کې وویل چې د قربانیانو لرې ډلې لږ تر لږه 10 تنه ماشومان دي. د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف شوو کسانو شمیر نږدې 40 شول شوی. د بشري حقوقو د فعالانو دغه ډله اندېښنه څرګندوي چې شاید د معترضانو له ډلې 113 په اعدام محکوم شي. ایران کې څلور میاشت راهیسې لکه چې د ماسا امینی په نوم یوې 22 کلنې مېرمنې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې سا ورکړه. په دې هیواد کې مظاهرې پیل شوې چې لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ وایي په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. ستولټنبرګ د جرمني له هاندلس بلادت ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او دوی هیله من دي چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وسی. ټاکل شوی چې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه وکړي. جرمني به د دې غونډې قربانوي. پاینې حل کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دنیپرو ښار کې دا ستوګنی پر یوې ودانۍ د روسیې د راکټي برید قربانیانو شمیر 25 ته رسیدلی دی. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان ځینو سیاسي څیرو د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د غړي مرسل نبی زاده پر وجل کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د هغو کسانو ژوند خوندي نه دی چې له تیر نظام سره کار کړی دی. میرمن نبی زاده د شنبې په شپه په کابل کې په خپل کور کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یو کمپاینر وایي په افغانستان کې هدفي وژنې دوام لري او له عاملانو سره هیڅ حساب کتاب نه کیږي. دا هم په دې اړه راپور
د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي وای د مرسل نبی زاده وژل خی چې طالبان د سیاسي څیرو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي. هغې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمه چې طالبان به بشپړ امنیت ټینګ کړي سمنه ده، ځکه د دې په باور طالبان د حکومت ولی تجربه نه لري او د خلکو په وړاندې هم د مسؤلیت احساس نه کوي. د ولسی جرګې د یوې پخوانی غړي مرسل نبی زاده د ترور پیښې موږ ټولو ته ټکان راکړی، خو تعجب مو ځکه نه دی کړی هغه یوازنی کس نه دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، بلکې هره ورځ د دې هېواد په مختلفو سیمو او ولایتونو کې په مختلفو نومونو او بېلابېلو عناوینو په لسګونو کسان وژل کېږي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان خالد زدران ویلي چې مرسل نبیزاده د کابل په احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یوه ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. د هغه په خبره د نبیزاده یو وراره هم په دې پېښه کې ټپي شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخوانۍ ولس جرګې یوه غړې وژل کېږي. د دې جرګې یوې بلې پخوانۍ غړې شکریه بارکزی هم په افغانستان کې د ښځینه سیاستوالو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د مرسل نبیزاده د افغانستان په پارلمان کې د کابل ولایت استازی، فکر کوم د هغې شهادت طبیعي خبر ده چې ډېر نگرانۍ رامنځته کړي دي، او دغه اندېښنې تر ډېره حده پورې هم په ځای دي، ځکه چې د افغانستان خلک دا ولیدله چې د طالبانو پر اتاک سره سربېره پر دې چې هدفمند قتلونه او زنجیرې قتلونه ډېر څه. متاسفانه د پخوانی حکومت چارواکي تر ډېره حده پورې تر برید لاندې ونیول شو. د دې تر څنګ دا ښیي چې په افغانستان کې لا اوس هم امنیت تامین نه دی.
په عین حال کې د بښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی ویلي چې په افغانستان کې هدفي وژنې روانې دي او له عاملانو سره یې هم حساب کتاب نه کېږي. هغې تېره شپه په یوه ټویټ کې د میرمن نبیزاده وژلو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې بحران ادامه لري او ځان وژونکي حملې تر اوسه د ولسي وګړو ژوند اخلي. د میرمن حمیدی په خبره دا لویه بدمرغي ده چې طالبانو 15 میلیون وګړي برمته کړي دي. د مرسل نبیزاده د وژلو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانی ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د نبیزاده پر وژلو خواشیني څرګنده کړې او په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن د خلکو خدمتګاره وه او په مظلومانه ډول په نښه شوه. هغه هیله ښودلې چې عاملان به یې مجازات شي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، او دا چې تر شا یې څه انګېزې پرتې دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو د طالبانو مسؤولو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. مرسل نبیزاده په 2019 کال له کابل څخه ولسي جرګې ته غوره شوي او واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته تر خپل مرګه پورې په کابل کې اوسېده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې مرسل نبیزاده چې د پخوانۍ ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و د بشري سرچینو له یوې څېړنیزې مؤسسې سره کار کاوه.
ازادي راډیو ته ورجاست. په څو ورځو کې به ازادي راډیو هم د ورځې په جریان کې او هم د شپې لخوا له نویو خپرونو سره ستاسو په خدمت کې وي. په شمال ختیځو ولایتونو کې د وورو اورښت کاروانګر د راتلونکي کال فصلونو ته هیله من کړي. د کندز ځینې کاروانګر وایي د وورو اورښت نه یوازې غنمو او شولو، بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي، او پر دې سربیره اوبه هم ورسره زیاتیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د شمال ختیځ ځون په ولایتونو کې ساش کال د ژمي په موسم کې د لومړنۍ واورې اورښت ناهیلي کاروانګر هیله من کړل. خول دی وړاندې په کندوز، بغلان او تخار ولایتونو کې د روان کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت کروندګر او مالداران سخت اندېښمن کړي وو. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي قدرت الله صافی ازادۍ راډیو ته وویل د واورې ورښت نه یوازې غلو دانو، بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
بغلان، کندوز، تخار، بدخشان کې واورې شوې دي، ډېرې ښې واورې، واورو څادر غوړولې ده او سره هوا هم ډېره سړه ده. مخکې کومې اندېښنې د بزګرانو د دهقانانو چې وې چې دا کال به هم د تیر په څېر وچکالي به وي، هغه تر یو حده رفع شوې.
د دغه ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر صلاحالدین معیار وایي د واورې ورښت د نباتي ناروغیو او مضره حشراتو د له منځه تللو لامل هم ګرځي.
دهقانان په دې تشویش وو چې خدای مه کړه که بیا وچکالي شي نو د دې فصلونه به وسوځېږي. دغه واورو ورېدو ته دهقانان ټول ډېر خوشبین دي چې په راتلونکي کال کې به د اوبو ستونزه نه وي. للمې هم کرل شوي دي، نو موږ اوس امیدوار یو چې راتلونکي کال کې به دغه د وچکالۍ ستونزې نه وي.
د تخار د بهارک ولسوالۍ یو کروندګر نعمت الله وایي د واورې ورښت سربېره پر دې چې زراعت ته ګټه رسوي، په غرونو کې د اوبو زیرمې هم ډک کېږي او بیا په دوبي کې دوی د اوبو له کمښت سره نه مخ کېږي.
د واورې ورېدا سره به ډیر برکتونه خیر به د قانون ته ورسیږي او ټول خلکو ته به ان شاء الله خیر به ورسیږي. دغه وور سره ان شاء الله ډیر مرزونه به ختميږي. سدې زمکه لاندې لکه چنجي او د نور مرزونه ان شاء الله د سره به ډیر د ککړه واچو ختميږي.
د بغلان کروندګر هم د ووري ورخته خوښ دي او وای پراتونګي کال کې به دوی لخپلو کروندو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د نموړي ولایت یو کروندګر محمد یاسین آزادۍ روډیو ته وویل
واورې خو د نعمت د الهي د رحمت د مبدي مؤمنانو د پاره ډیر خوشاله یو سي. موږ په وطن کې واوره وریږي د قانونو د پاره ډیر زیات مفید ده. د لال مو او د اوی د پاره د دوالو د پاره ډیر مفید تمامېږي دا واوره کې د پروردګار رضایي.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای د واورې ورخ زراعت او مالدارۍ ته ډیره ګټه رسوي.
دا واوره خو الحمدلله د ټولو د حقونو لپاره ډیره ګټه کوي. د اوبو ذخیره هغه ډکوي له کوم ځای نه چې اوبو سرچینې اخلي. نو الحمدلله د ټول د حقونو د ټول وطن لپاره دا واوره او دغه ورخ ډیر په زړه پورې ده.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي. خو د پورته یاد شو ولایتونو بزګران په داسې حال کې د واورې ورښت خوشاله دي چې په روان کال کې د ورښتونو کمښت او وچکالۍ له امله کروندګرو له خپلو کروندو ښه حاصلات نه و ترلاسه کړی.
تازه کرا او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د خپلو ځینو خدمتونو د بیا پیل خبر ورکوي. وایي د طالبانو مسؤولو چارواکو ورته پوره ډاډ ورکړی چې ښځینه کارکوونکي کولی سي په خوندي او ډاډمنه توګه بیرته خپل کارونه پیل کړي. دغه اداره دا خبره وروسته له هغې کوي چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر میاشتې پر 23 افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورسره د سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر مرستندویو ادارو په دې هیواد کې خپل فعالیتونه یا په بشپړ ډول یا هم قسمن ودرول. افغانستان کې د دې ادارې د عملیاتو مشر له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو پر کار کولو د لګول سوي بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې په ځینو برخو کې هغه فعالیتونه بیرته پیلوي چې په بشپړه او خوندي توګه یې د ښځینه کارکوونکو د دندو د بیرته پیلولو په اړه له طالبانو باوري ډاډ ترلاسه کړی دی. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ په یو بیان کې چې پرون یکشنبې خپور کړی ویلي وروسته له هغې چې د طالبانو د اقتصاد وزارت د دسمبر په 23 په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاو، سیف د چلډرن هم په د هیواد کې خپل ټول فعالیتونه ودرول. نوموړي زیاته کړه چې ښځینه کارکوونکي په خوندي او اغېزمنه توګه د خدمتونو په وړاندې کولو کې ضروري دي او له دوی پرته نشي کولی چې خپل کارونه سرته ورسوي. هغه همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د کاري ځواک تر 50% پورې ښځې دي او دوی ښځو او ماشومانو ته په مرستو رسولو کې حیاتي ونډه لري. د سیف د چلډرن د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په داسې حال کې چې اکثره پروګرامونه په افغانستان کې د تعلیق په حالت کې دي، په ځینو لکه د روغتیا، تغذیه او تعلیمي برخو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي. هغه زیاته کړه په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي چې زموږ ښځینه کارکوونکي به خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده ترسره کوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی پر دغې پریکړې د نړیوالو توند غبرګونونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جنوري په 14 په یوه ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې چې یخني د دې هیواد په ځینو برخو کې تر منفي 15 درجو پورې رسېدلې او د بشري مرستو ادارو چې له اړو کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ ژمنې مرستې هم کولې، په غیر دولتي موسسو کې له کارونو د ښځو د راګرځ ولول عمله دغه مرستې ډیر اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې چې ډیر ماشومان او میندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې په ګډون د نورو اړوند مرستندویو ادارو پر مرستو متکي دي، په دې هیواد کې د یخنۍ وروستۍ سختې څپې هم ژوند په تېره د هغوی چې په خوارځواکۍ اخته دي له خطر سره مخامخ کړی دی. په بادغیس کې چارواکو پرون تایید کړه چې په دې ولایت کې د یخنۍ له امله د مړو شوو څلورو ماشومانو له ډلې درې د دو میاشتو او دو کلونو ترمنځ. په بادغیس کې د طالبانو د والي ویان احمد جان حنزله ویلي چې دا پیښه د دې ولایت په قادس ولسوالۍ کې رامنځته شوې چې پر دغو ماشومانو سربیره یو شپون هم د یخنۍ له کبله مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې د عملیاتو مشر ډیوید رایټ ویلي په افغانستان کې په غیر دولتي ماسو کې د ښځو پر کار د بندیز دوام به په دې هېواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی د ماشومانو اړتیاوې لا زیاتې او اغیز به خورا زیات وي. د مرستندوی ماسو په وینا د افغانستان اکثره وګړي چې د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري ډېرې کورنۍ دا وس نه لري چې خپلو ماشومانو ته کافي خواړه برابر کړي چې د دغه وضعیت له امله هم ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د دغو بېوزلو کورنیو